زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به هغو نه نه وي، هغو نه تعلیم به نه وي کړی، د هغو نه پوهه به نه وي، د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه به پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه به وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه وي. السلام علیکم.
السلام علیکم آزاد ریڈیو ټول اوریدونکو کارکون ته زړه کوم سلام علیکم. زه عبدالله جان زمین د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ فرهاد دشت پیغام پرېږدم. نو وروره موږ درته ډېر د اوبو د کمی سره مخامخ یو. تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وضع سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرسته وکړي. خاص موږ غوښتنه دغه ده چې د فرهاد بند موږ ته وتړي. وسلام به احترام
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به په سرای کې و، تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه وایال یې ټول بمباریدلی، هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښوې او نن ته راولاړېږي. هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولته زور ته سر ټټ نه کوي. نن تا لاسونه در شاور اړولي چې شی کړي دي یا د وای د کلدارو سودا یې کړې، تا لاسونه در شاور اړولي داسې ته خپل ولس سره سړی کوي. دا خو عینې دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه، په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلک دي، دونه وغمی دښمن ته دي ګوازۍ ورکوي. نو داسې ډېر مغرور خلک د مابین تللي دي، یعنې ستا به څالي ته څه خیال کوې چې دا بچي ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ دي نیول چې نن هغه مخالفین چې قسم پاله په تا مځکې ډکې کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبان په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخېدلی یو.
دا د نثر او د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو.
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور ایسارې دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د زرغونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپرېږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. له ننه نږدې دېرش لسیزې مخکې له ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصله بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنی شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخه استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویي ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعر د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړه. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې و او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونو خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنۍ سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستې او ښایي یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په دریو خپرو شویو کتابونو یې بندیز لګیدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی دی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمېر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیغي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخېدلې او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتې چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوې.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي، شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربانی نال رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور ته وای. نو او خیال لاس یو خون ور خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو یورا غوندي او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی، بیا بل خبر ورسره نشلی، بیا بل نشلی، دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی. دا هم دغه سین ذهن ته یو خیال راغلی، یو بیا تر مختلف مرحلو ورو ورو تیرې دی او اوس بیا دغه شکل یو واخل یو بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړی دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دي راخستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله را پورته کیږي، چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکي او تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهشته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولي نه دي توانېدلې چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوسه دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري، او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې، او دوی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاره وړي، هغو چې دی کړولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه تش ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسله سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه، چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي، چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو آیډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
ښه، مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څه مه کوچ، ولې درته مه شاعر مجبور بچ په دا لاره بځي، شاعر کې دننه یو فشار برابر باندې. او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون چې راواخلي که نه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د د ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزیږي 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 د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا خوشی کنه ادام چې دا غم او ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې د تیاتې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سینې چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا د انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی د سره تی شوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل تراله بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلړې هغه ځای وکاتې که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د براتګ حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو څه دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا زی به جوړ شي دا بنگړه به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دغه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا هغه او دا هغه چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوي که نه چې هر شی په تاج محل سه تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل هغه خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پرتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه به څنګه ورته خپله کړله؟
کب دادی شمور تاس دغه ویل سو چې دا څنګه زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه پاغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د موارام یو نوې شی ورننه وتلې دی کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه، هغه چې یو شی زیږ کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر پکې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې ظاهر چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته موارا هم شته، خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې دا الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشانچ په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغه سې اثر کولای شي، لکه د اعظم خان او دریا درخواني نقل چې دی او لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله د نثر او د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي دا څه ارزښت لري. دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقي، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی. او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه وي دا شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دي د ځکه دا ورسره ملګری شوی دي، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایي دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایي کنه. نو دا د چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسیدلی دی کنه دی رسید بنیادی شی دی هغه دی هغه استیټیک ویلیو چې ورته وایي هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دی لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا داتلی چې په دې کې استیټیک پلیجر چورته وای هغه جمالیاتی هیز چورته وای خون چورته وای هغه څومره دی. دا نو بیا
یا لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دي یو معیار ده د دوی هم ده چې به موږ تاسو از موږ ذکر کتون کې چې دي هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شېستا په دې کې لږ دي په دې کې ذات نو دا به دا هغه خلکو د تلولو ده عادت شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پوهیږي دا زول نه گزاریږي تابل چروان کې دی ویل گزارېش دا توازن دا واه په دې دی نه پوهیږي خو بس دا چلولې دا چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعری دا عاشقو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کسي چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهیږي هغه به نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره و
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کی داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کی داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلاګار د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا لخاورو ټولولی د غرزنګ له هډوک ماتو قرار ستړي د غرزنګ له هډوک ماتو قرار ستړي هر سکون د خوځیدو پاپۍ نیولې تور مخام د دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو اسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدې کې خپلواک انسان ته وې چې پدې کې خپلواکی انسان ته وای چې پدې کې خپلواکی انسان ته وای زا آزادی چې په کومه مخه زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هلی کتاب کې چاپ شوې ده. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې پلندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار په ارغنده پولیسوالي کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنه ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست لرغونی کلا د بیا رغونې چارې په هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنده پولیسوالي کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محالت یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې ورغې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د دغه سې خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه د پاره د مبلین صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغه سې یو حالت کې یغه چې جوړ شي مخکې مستوی اقتصادي د لیکلې نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه سې ابيدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو خپل واس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 سپنوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلی دی ورته چې به څوک نه راتیری کچا کړی وي نو هغه د دې څخه سده نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي یو سړي حق دی غصبي دا ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی یو ملک مشترک شتمنی ده باید د دې سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله چاته ځبې جزاور نکو چې هغه زموږ تاریخي زایون ته ځان نه جه کوي خپلې مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابداتي ورغول سي
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلک باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا مچا بابا نازوانا کوم کندهار شپې ژوند کیږي په همدې خلکو دی هکې اولیت هم باید ته ورک وسی چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها هوښیار شزبلل کیږي د یو لسوه څلور بیا او یو لسوه شپږاتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونی اجمنه کړي وو خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونی چاري وزن لیدي
پر راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه په غونډ کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی ل شار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څنګه له دشمنه ساتي بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشو د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
عاشقی صفه حسی رنگ پایمان